درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونی کی هلی مې ومنې درنو سکون کو هله دا چیرو غو جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکي درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شاته سي د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لسته راوړو مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخه کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډېر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل و وروسته بیا د د مړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دي هغه تر یو حده سره له منځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي د تب د شمال نیولو وروسته بیا په دو اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي هلاکو خان بیا په 1402 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ شو ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لوی برخه د افغانستان په لوی برخه یې واکمني کوله همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لوی برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دې په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکري و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شو ملک رکن الدین هم د خپلې شپږویشت کلنې واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د لمسی و یعنی د لور د خوا لمسی و چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کېږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي نوموړی بیا په 1403 هجري قمري کال کې د تیمور په امر سره ووژل وشل سو او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله او انکر امیران شمیر چې هغه تقریبا اته کسانه وه او دوی یو سل دېرش کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ده ځایناستو ته راځو. راځو تیمور ګورکاني پیژنو او دا چې د هغه ځایناستی څوک دي. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دي چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1816 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1816 کال پورې د تیمور د ژوند په هکله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و. په غشي ویشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او د ده څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخ سولې، د ده واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکاني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختایي ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1811 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د ده زوی ووژي، نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او ده هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. راځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته. تیمور بیا د 1830 قمري کال څخه تر 1811 قمري کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه یې رنګ یا هغه د منځه یوړي. مغولستان او قبقاش دشته یې هم فتح کړله او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومېدي هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړی، یعنی په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې او د ښار ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دولو ور ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز ښار ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1515 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د الت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په 90 کلنۍ کې واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1811 قمري کال کې د یو اویا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ دېرش زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځکه ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول، او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه همهغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنی چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمله موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي اسیا د پوند، یعنی صحراګشتان تسلط د تورې دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهرشاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روښانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری و او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې تر څنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې تر څنګ شاعره و، ستوري پیژندونکې هم. دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او پښې پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په ادامه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې آخرینی موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت سره ول یو سل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نمیاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او تر څنګ یې د اماني دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نولسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوزي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایلو استازی هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ آواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، تاسې زموږ پاچا یاست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخوانۍ لویې جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه وه چې مالیات او دولتي عادیات یې عایدات یې خلکو او بیت المال یې سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته شو. کلنی چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص و او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی و هغه زیانونه لیرې کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په 4 کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه 4 کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول شوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې دی د هیواد د قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي. او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نلري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصولنامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته یې د اصولنامې نوم ورکړ. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصولنامه کې داخل شو. او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړو د لوی جرګې غونډې ته په 1909 کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړه او تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل شو. زموږ هیواد افغانستان قانون پیدا کړي او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل. د هغه ځای چې بیا نادر شاه ته دیني عالمانو سره د غشتل چینه کې اړیکې ولري او شي اړیکې د غو سره ټینګې کې نو غشتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکچې پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول. همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډېر مهم او فعال رول درلودي، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډېرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي وو په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوه. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدي. د دویمې نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې د بحران په لمن وړو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګ دا چې دغه دولت واکمني د هر څه ډول پیښېږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهۍ د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدي چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په لومړني کلونو کې دویمه نړیواله جګړه پیښیږي او دویمه نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او لړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه یې هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزه وکړلې. پر شوروي اتحاد المان حمله، د بحر الکاهل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګي آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطع شولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودې هغه سوداګري ټیټکش تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګي وارداتي توکو د کمیل عمله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د داتې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړي دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تاسو سپارل شوې وي. د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته تاکي او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخ په خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي. د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو.
مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړي، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې تر څنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پوره اندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې تر څنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول، او تر څنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه، چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنی اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی، او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي، نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي. وروسته بیا محمد داود خان مصطفی، او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل، او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې تر دغه وروستنی شېبو تاسې راسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوستل تاسو ورڅخه ګټه اخیستي وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دے، سمره خیستا افغانستان دے وی گران دے، سمره خیستا افغانستان دے. شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا، دا خاورت کابل دا، دا خاورت کابل، څوکړي پښتنو ظلمو پټو کې بل پبل دا، دا خاورت کابل دا، دا خاورت کابل. پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا، دا خاورت کابل دا، دا خاورت کابل. کی دارنا د چار گل دا، دا خاور د کابل دا، پشان د گلنو چه پرتے پور بل دا، دا خاور د کابل دا، دا خاور د کابل.